دولس بجی شوی احمد شبریم. السلام علیکم. دا سجی رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د قانون حاکمیت رامنځته کړي او نور دي د څلور کلنې بیا عدالتي ختم کړي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو ده هم غوښتنه کړې چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تضمین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وای چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخې سخت تفسیر لري. بلورته د طالبانو د واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې غونډې روانې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوال ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو رژیم استبدادي دی، دا د رد کړي. د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو او ازادیو بې برخې شوي دي. طالبان په افغانستان کې وخت ستنیدل د فتح ورځ بولي او نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې دا ورځ تجلیلوي. بلخوا له هیواد بهر د طالبانو مخالفینو تابعیان ولیده چې نن په څو هیوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمنۍ وغندي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پڼه وای چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. دغه راس په شمال ویدیسو، لویدیسو، جنوب ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوې ده. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوی هیوادونو په کتار کې دی. وچکالی او به وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نقش ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان په شمال ویدیس او نورو برخو کې د سیلونو لعمل لشتر لژن نه سلويش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور لمخي د جون لشپړشتمه راهیسی په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو لعمل تر 350 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې اکثر یې شزه او مشمن دي. د هند سر ریاست موبایل کپراتلون کې د پاکستان له لوري پر هند بریډ وشي سخت سزا به ورکړي. نارندرا مودي د خبرداري نن له بریتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د اتاویایي مکلیزه په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. شاغل مودي د سرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړې دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واکلاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې د ترهګرو له یو بریډ وروسته پیل شو. د ترهګرو په دې حمله کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول. نبیلی د دې پړه پر پاکستان بچول او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی کلا چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو غلاس دی ولسم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ موږ او تاسو راځو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ او تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. او دغه موضوع چې ته په تیر لوستونو کې هم موږ ویلی وه، نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي وه په تیر لوستونو کې، زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډېری وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپله میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په توا ډول و تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم چې دا دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی شو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنې فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای سي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست چې دی هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي. په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایسته څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین، شهم، همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي. یعنې د نور لپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوتروفس کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل د ځان لپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسي آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډیر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی. یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او دنده شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی. دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی. پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون دای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپل په دوه ډوله ده چې یو یې د پالیسادی میزوفیل او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي. یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري. یعنې خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما ماشوم مجول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلي وه چې خپله نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله وه چې پالنشما ویایوي وه په درې ډوله وه چې بشروي، اساسي او انتقالي وه، چې اساسي نسجونه کې پالنشما لومړی وه. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کېږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسیډ او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي، او د دوی پاسنۍ اپیډرمس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري، چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري، او لاندینی اپیډرمس ته نږدې فلویه موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ او تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړښت دی. د کلوروپلاس جوړښت دی، کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاس او خپل کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کېږي، او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده در رڼا جذب په دغه برخه کې، او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اگرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاس لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي، او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل سي یا بهر ووزي چې د نننۍ غشا ده، او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه، ډي این ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاس، کروموپلاس پر ځای سوي دي، او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله ترسره کوي. او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کمی اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. دغه دي، او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګه لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا، اوبه او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي، او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي، او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دي. د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاس وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وایو. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب چې دی موږ وایي د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې ده د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی، او دا مرحله چې ده د کلوروپلاس په تایلاکویډ کې ترسره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي، او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي، یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي، او اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی، د دې مرحله لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته، او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي، او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سره چې کوي ترکیب کوي، همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قن جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي غوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دي د تیارې تعامل کم هدف چې دي هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چشي باندې واوښتله، په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل، انشاءالله چې ستاسې د استفادې وړ وګرځېږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړی اوسه او د یاد مو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلې او د ځان سره نوټ کړئ جوابونه لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست، شرغ لاس د ولسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکی کې به موږ او تاسې جنټیکي بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکي بې نظمي لامل څه شي دی او څه ډول لامل کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ او تاسې درس چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جنټیکي بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل دي ته چې ویل کېږي موټیشن یا هم د جنټیکي بې نظمي ویل کېږي. چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند
ژوند محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجرې باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دي هغه ورڅخه د نباتاتو کې حیواناتو په شو نسلونو په روزنه کې ورڅخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپله په مختلفو ډولونو باندې ویشل سوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینیټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. چې عموما په درې ډوله دی، جین میوټیشن دی، کروموزومل میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. تاسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پاتې دي نیمه چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي د جینونو په ځایونو کې تغییر راځي او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغییر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالي ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغییر سره د وینې د کموالي لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بشپړ لمنځه ځي خرابیږي خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالي لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د غوانین زاینسی یا مثال تایمین د ادنین زاینسی یا په دې کې سایتوسینین په دا جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بسره چې کې زاینه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فار فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای چې د ډي ان ای اساسات اضافه یا کمش دی چې د ټولو جین ترتیب چې کې ورته خرابوي ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن نه کړي او همدارنګه میس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومل میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغییر راځي. مثال د دې ځایونه تغییر خوري په دې کې جینونه تغییر خوري یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یو برخه او بلې برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم په کې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پیښه چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومون میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځه مثال منځه تلل پکې شامل وي او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دی یا جینیټیکي ناروغي پکښې کې په هغه نوموړي کوچنی ماشوم کې یا نیو ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې له امله چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اي یو برخه دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کېږي. یعنی دوه ځله پکې چې سوي تکرار سوي. چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي. چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اي یو برخه چې کیش پکې کې ماتیږي سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي. یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سر چپه کیږي خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمیان چې رامنځته کیږي. چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان اي د برخې اوشتل یا سرچپه کېدل یا شاته ګرځېدل چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري چې یو د پریسنټریک انورژن دی او بل پریسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي او پریسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي یا د سنټرومیر برخه پکې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېز نه لري او په ځینو مواردو کې د جنټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېز اچي. ورپسې اخري ډول سلرم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی چې په دې میوټیشن کې موږ وايي په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اي یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی. یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلیدل چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چکیږي تبادله کیږي. چې دا خپل مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جنټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اي مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري مثال په متوازن ډول اوسه یا هم ځین جنټیکي ناروغي یا ځینونه رامنځته کوي لکه ځین داون سندروم د چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي. همدارنګه ځین نور سرطاني حالتونه دي کرونیک حالتونه دي چې دغه شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دي چې دی په ماشومانو کې د شی په شان اوازونه رامنځته کیږي. همدارنګه د بدن او عقل لپاره شاته پاتې کیږي. زهري ورسته پاتې په اول سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راسي دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډول ویشل شوی دی چې انفلویډ دی او بل یې پولی فلویډ دی. اني فلويډي چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتېږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې. همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ترنس سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی چې ټرایزومي چې په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او ادي چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغيانه هم ورسره رامنځته کی. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتېږي لکه مثال د 3 ان رازي 4 ان رازي، یعنی مخکې چې وو یوازې د 2 ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه شو، په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چکی جوړ داخليږي، مثال 3 ان او 4 ان رازي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي 2 ان 2 ای چې د هغو شکیش څو چند درجه چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ټرایپلویډری او ټیټراپلویډری. ټرایپلویډری چې دی هغه درې بشپړ سټونه او ټیټراپلویډری چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتات کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د ان پلی ویډي او د پلی پلی ویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. ان پلی ویډي چې دی د کروموزومونو په شمیر کې جزوالي ډېر کمښتیا ډېر شتري، او پلی پلی ویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره. د پلی پلی ویډي او جی دغه د ان پلی ویډي ستاسو رازوم را تاسو لور ته ورته د ویني کموالی ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تو پوسټو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي، چې مثال د دې بدنظمي د پاره هیتروزایګوست دي. او دغه د ویني کم اصلي حالت دی هغه د ډیسک په بڼه ده. کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سروک رویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوري، چې په دې سره د دوی د ویني د کموال څخه مخامخ کیږي. او د دوی ویني چې دی هغه مثال په ویني کې د نسجونو کې اکسیجن لرس رسیږي، چې په دې سره د ویني رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي، چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یواز د ویني کموالی نش پکښ ښکاره کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کم ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري. دا اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میوټیشن تعریف کړي او ووایاست چې په څو ډول دی. دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړئ. اخري سوال لور ته ورته د ویني کموالی واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی میلمه
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو
په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
دا
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم، او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستې؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستې. او بخښې، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ و د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلئ؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جنو والا کان به لاس په لاس یا سره تاویدل، یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته، هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. او بیا چې طب ته ولاړو، هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کېنولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو. او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې، لسم دولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو واره بی پی پویدل مو باید سلور واره تکرار کرده وای چی مقصدم زنی اخیسته وای.
په دغه کوم شار کې ستاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده. او زه څو واره ورغلی،
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغه سې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې اوخت نو د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا disappointment و disappointment پښتو کلمه ای
تاسف ده،
تاسف و چې ما و نشوی کولی من حیث دکتر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې
ډاکټر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمنی کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام و که زی لس کال قبول نکم. حتی ما پا نرسین که من حیث دی نرس در کرونو تا چی ورزی، بالاخره یو کار پیدا که چیز دی کورا ووزم او مسلکی جب آلمانی جب از دکم. حتی پا دو که هم یه مات اجازه پا مرا وقتی نرا کولا، و ده زی دیر مایوس کلم او دیر دپرس و ما از تقریبا ناروغش و ما دیده وقت که دی ما دی جوان خرابترین خاطره یا دوره دی ما اندقه ده چه ما شل کال درس و زحمت می ویست، هر سمه چه انرژی و تمام میکل، آخر که آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلتا کار وکی، او ما او کوشش وکی چه ده سره صلیب یا ده بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو. بیام اینو نور درسونه شروع کل، یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی، یعنی ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد، یعنی ما فکر که سیتاسو پا تیبی برخه که کار که و
طبی برخه که می دست یو سو میاشته می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سر او اغا غختل چیز دوام ورکم خوما بیا دغه د عام روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عام روغتیا می ولوستا بیا دغه عام روغتیا ز دوبره دان ته جذب کم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلهاو په زرهاو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایی سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه کرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم خو بعد مره بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغانی ته راشو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله؟ پدې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولې چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي و بعد مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونه کو یا دمانی که نه حقا حتی هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ بلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم حقا هم دما خوشیگی دما دی هویت برخه ده او حقا باید پت نکو حقا باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیلی چه پا نور و هوادونو که آقا ماشمانو تا دی مور او پلار جبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور و پلاری پا مخبلا جبه ورسره خبری وکا و آقا لیکل و الوستل زدکا ده دی ماشمانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائله که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه دو برخه که مو کار او خبری
سید. دکتر صاحب اردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چه جنی کورنه خپل ماشمانو تا پا بحرانوی هوادونو که تدریس که او که سرنگه
سلو هم داره که موضوع تا تاسو اشاره و که دیتم شل کالا مخ که مو ولی دل چه دلتا مو پا بون که مو یو دی جبه کورس دی پختو جبه کورس دو که کتابونم کتل چه هیچ نو ما به دی افغانستان نه در دی درسی نصاب دی مکتبونو رو راول هغه هم دسه دیر گتاور نو بیا پو اروپایی هوادونو که سویدن که کارونه شیوی دی دنمارک و ده اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبی هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یه وقت مختده فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسه دی کتابونو پا شکل راولو پا یا سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی و بیشو او پا بیلابیلو برخو بانده لکه دی الوست کتاب دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی دقیق کارم خوشبختانا پا دورسته یو کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو تا اشاره سکوی یو شمیر کتابون هم افغانیک طولن چاپ کردی شمیری سو ترسی دی پشتو داری کتابونو
پا مجموعی توگه مو فکر کام تر شپک سوا عنوان پوری با مو کتابون چاپ کردی
او در طول دی ماشمانو لپاره دی
نه 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 دا دی بلا بیلو جبو کتابونه دی دی بلا بیلو برخو رشتو پا حکل دی دی ماشمانو دی پارا با دی جبه سره شاید تر کم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمانو دی پارا دی جبه کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پارا چی دوی پختوز دی کهوی لکه موک دست عنوان ور کرده دی پختو لکه دو همه جبه
ده دی آلمانانو پا برخه که دی آلمانانو تجربه تاسو چرنگ ارزوی یوگوی چه کلستاسو دا کتابون لوستی دی پشتوی ترسته کردی؟
او اغا دیر خوشحاله دی اغا دیر خوشحاله دی خوی یوستون زبودو که دادا چی موگ دا فعلا انگلیسی پختو لرو یا دا چی تکمیل شوال ایدت شو بیای آلمانی تا هم عرووده یا خبره ده بل موگ دسه زن پخانی کتابونه هم چاپ کردی لکه ده منفرد لورنس. منفرد لورنس یا آلمانی ده آلمان شرق یا پروفیسر و چه هغه پا اتیاوم لسیزه که یا دیر که گرامر پا آلمانی جبلی کلای ده آلمانان ده غیر ندیر استفاده که یا پا آلمانی پانتونو که هم چه پختو خلق زدکه ای ده ده غیر کتاب نزدکه ای.
ډاکټر صاحب ورداک کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوه چې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست دا څنګه تجربه و
دا یو ښه تجربه و د ماده پر زه چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم بیا دوی د مانه پښو کچې د پښتو ژبې آنلاین برخه رو رو پرمخ بوزم بیا یو اغه دوا چه ما وقتل چه در آنلاین برخه باید دیر زیادشی خواه وقت که دو برا چه ورطا توجه نکوله یعنی ما با هفته که فکر کنم لسات دو لسات ورطا کار کوا یعنی هم در مکمل دی پختو جبه دی آنلاین برخه دی پار دو تنا دو لسات ورکول وقت چه در دیر در تحصف تایی و بل دسی اغا دادا چه کچه هم پا غرب که دسی ویلکی یا سرای فکر که چه در مدباد پوره آزاد دی خو حال تا ما دقا احساس وکی چه دل تا هم در پاس نه یا پالیسی ورکول کی او دقا نشرات هم چی کیگی دماغ پالیسی پا چوکارت کی کیگی زی دو مثالو ندر کولیشم یو مثال داده چه دی حقی وقت که دویچه ویلی تا دی مو دی افغانستان چانگی تا دیر پیسی ورد کول کدی چه پا افغانستان که دی بیارغوانی خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چه پا افغانستان دوره که یو اندک شای بجوریدل دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره ده اغاول کلا چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کړي دي په دوه کې یورانیم کار شول دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نو سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه نو زه ورغلم ځکه چې ما د تیبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کا او خپور مې کا په ویبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه او موږ بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغام باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي ځکه که چیرته دی افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت پنو
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وراندی کی دست درست خبره ده خو ما ده نشوی که ولی ده ما مقصد ده غوا چه وست وگوری همه غا وقت که ده افغانستان په حق لب ده ما یعنی نظر یا امپریشن ده وا چه دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرو ننشرول اگه منفی ننشرول ده ما اگه ده غوا هدف میده دونم.
آها
زنوی ایمه چه دقیقه تحقیق یا در ادعا به درست و یا در یو تحقیقاتی نظر و خوال در طول اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه دقیقه مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنو ده بنشره دل و سمازن دی شیشه فابریکه جوره شو و ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقیقه سی که یو چوب در ادعا هم کوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا در بیا سرطان زیاد شوید ده یا مهمه مسئله ده.
البته در جورنالیزم پی حساب در جورنالیزم پی حساب باید در چوک چه ادا کوی در مهمه مرجعوی یعنی مثلا که چرتا پا بروکسل که در ناتو دفتر یو چانگه در خبره کهی اهمیت پیدا کهی که چرتا در امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردی شکل باندې وي بیا غو د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو ویل سي یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوي دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پاته شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتېریږي چې کاش کې لته سره وي.
نه ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي هم داسې دی.
بله او بله
او ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وست.
مننه
کور ودان
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه